ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې زو ظفر خان مو د دې روانه خبرونه کې هرکلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دویم نیمای کې زمنګ نوې شروع شوه خبرونه د بدلون په لور قبایلی سیمې د بدلون په لور او د ټوکو ټکالو خبرونه پام ته هم درخترو په لومړی له بوریوال کاکړه خبرونه ورو
دا مهم خبرونه سره ټکی هند او امریکا له پاکستانه غوښتنه کړې چې پر خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سبا په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. او امریکا د ایران دا تور رد کړی دی چې پاکستان بلوچستان کې پر ایراني ځواکونو په سوي برید کې لاس درلود. اوس بشپړ خبرونه. هند له پاکستان غوښتنه کړې چې پر خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. دا لغ وروسته ده چې د فروری پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې 44 هندي سرتیري ووژل سو. پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد د جمو کشمیر پر لوی سړک پر هندیو سرتیرو د سوي د برید ذمواري منلې ده. دا په دې لنجمنه سیمه کې په لسیزو کې یو له خونړیو بریدونو بلل کېږي. تر برید څو ساعته وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ پرېږدي کومې چې د دوی په وینا د پاکستان له خاورې پر نورو هیوادونو بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر دې برید اندېښنه ښودلې ده، خو وایي اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د دې برید تړل ردوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له پاکستان غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه دې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ بند کړي چې له پاکستاني خاورې فعالیتونه کوي. تاکل سوی دا چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان به سبا په دورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. تمه ده چې ولیعهد سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي. په دې کې په گوادر کې د لس عربو ډالرو برابر د تیلو پاکولو کارخانې جوړول او همداسې د انرژي په برخه کې معاهدې شامل دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دورې لپاره په اسلام آباد او راولپنډي کې امنیتي ګامونه اخیستل سوي او یو سل سلور څلوېښتمه دفعه لګول سوې ده. د ولیعهد محمد بن سلمان ګڼ شمېر ساتونکي وار له مخه اسلام آباد ته رسیدلی دي. د باجوړ ولس د سین صوبې له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د باجوړ د درو مزدورانو وژونکي ونیسي او سزا ورکړي. دا غوښتنه د فروری پر 14مه په سوي احتجاج کې سوې ده. د سین صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه پرون باجوړ کې د وجلسو کورنۍ ته د لاسنیوي لپاره ورغلی او باور یې ورکړی چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. دا مزدوران د فروری پر 14مه د لاړکنې په نوډیرو کې وسلوالو وژلي وو. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د افغان حکومت د ګډون ملاتړ کوي، خو د بهیر ملکیت باید د افغانانو وي. نوموړي د خبره د فروری پر 14مه د بلجیم په مرکز برسلز کې د ناټو د یو کم دیرش غړو هیوادونو د دفاعي وزرانو تر غونډې وروسته له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړه. دا غونډه د افغانستان د سولې او افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره رابلل شوې وه. د ویل
There's no way it's possible to have a lasting peace.
په بهیر کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته تلپاتې سوله نشي کېدای، نو ځکه موږ د زلمی خلیزاد د هڅو ملاتړ کوو چې له طالبانو سره په رابطه کې دی چې د افغانانو په مالکیت د جوړجاړي بهیر لپاره شرایط برابر شي.
په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیګا پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د جرمني په میونخ کې یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته کړي او پر مشورتي جرګه ورسره غږېدلی. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې چارواکو ته دنده سپارلې چې د مارچ تر نیمایي د سولې په اړه د همغږۍ رامنځته کولو لپاره مشورتي جرګه جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه داوی پاروونکی بللی دی او رد کړی دی چې ګواکې امریکا او د هغوی سیمه ییز ملګري د ایران پر انقلاب ساتونکي ځواکونو د ځانمرګي برید ذمهوار دي. مایک پومپیو تیر ماښام د مشال رډیو له ایرانۍ څانګې سره په مرکه کې په دې خونړي برید کې لاس درلودل رد کړل او ویل چې اروپایي هیوادونه باید له جواد ظریف څخه د دې پاروونکي بیان سپیناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر پایو بیان کې هڅه وکړه چې د پولینډ په مرکز وارسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیواله غونډه له دې برید سره وتړي. دا لغ وروسته ده چې د فروری پر 14مه د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې د انقلاب ساتونکي ځواک پر بس په یو ځانمرګي برید کې د یاد ځواک وویشت غړي ووژل سو. سنی بلتون پالی ډلې جیش الله دلې ذمواري منلې ده. د امریکا سینټ او ایوانی نمائندگانو د هغه مصالحتي مالی ګام منظوري ورکړی چې لمخې به یې د امریکا د حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو مخه ونیول سي. د دغه ګام لمخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه غوښتنې لپاره پیسې ورکول ضروري نه دي چې نوموړي د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د فنډونو مطالبه کوي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ اراده لري چې د دې بل په لاسلیک سره ورته قانوني حیثیت ورکړي، خو په سمدستي ډول به قومي بیړني حالات اعلانوي څو پر نورو کارونو لګیدونکي پیسې د دیوال لپاره جدا کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي چې د وسلوالو شخړو او اغیز له امله یا هر کال په نړۍ کې 100,000 ماشومان مري. په امریکا کې میشت تاسیو د چلډرن ادارې د فروری پر 15مه خپل تازه رپورټ خپور کړی دی او سرلیک ورکړی دی چې د ماشومانو پر ضد جنگ ودروي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسیو بیاوري.
نن ته جمعې پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 139 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 158 روپۍ او په 180 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ 40 پیسې او په 155 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 90 پیسې او په 130 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني په یورو سلور اتیا پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ شپږ اتیا پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت نو محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیغور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به وریځي خوري وي. په پیغور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، بنو کې 19 او ژوب کې 14 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 6 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمنګ غږ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. هند او امریکا په پاکستان غږ کړی دی چې په خپله خاوره د ترهګرو ډلو ملاتړ ودروي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سبا پاکستان ته ورځي. تفصیل درکو. سیاستوالان وایي په سند کې د باجوړو د وژنې مقصد د پښتنو او سندیانو ترمنځ جګړه رامنځته کول دي. په بلوچستان اسمبلی کې د ارمان لونی د مبینه وژنې په اړه بحث شوی. طالبانو ویلي له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره ګوري. دا به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز ولري؟ راپور پې لرو. په هنګو کې یوه ماشومه ګوزن وهلې ده. ډاکټران وایي ولس باید خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړي تر څو دا ناروغي ختمه شي. په نوې پیل شوې ونیزه خپرونه قبایلي سیمې د بدلون په لور کې درته په قبایلي ضلعو کې د رامنځته کیدونکو بدلونونو په اړه معلومات درکو. د ټوکو ټکالو خپرونه پام کوو هم در خپرو را سره اوسه. رازو د خبرونه اولنۍ موضوع ته: هند او امریکا په پاکستان غږ کړی دی چې په خپله خاوره د ترهګرو ډلو ملاتړ ودرې او په ځدي اقدامات وکړي. دوړو هیوادونو د غوښتنه تر هغه څو ساعت وروسته کړي چې پرون یو ځانمرګي بریدګر د هند تر واکلاندې کشمیر کې لچونکو موادو ډک گاډې د سرتیرو له قافلې سره وجنګو چې پکې څلور څلوېخ سرتیري وجل شو. وسلوالې ډلې جیش محمد د حملې ذمہواري منلې. پاکستان په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی. شنون کې وایي دا حمله ښایي د اسلام آباد او نوې ډلی ترمنځ ستونزې لا زیاتې کړي. پامیر ساحل تفصیل راکړي.
هند او امریکا له پاکستان غوښتي چې پر خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو ضد اقدامات وکړي. دواړو هیوادونو دا غوښتنه تر هغې ساعتونو وروسته کړې چې پرون د هند تر واک لاندې کشمیر کې په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي سرتیري ووژل شول. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د جمو او کشمیر پر لویه لار له سرینګر سره نږدې په پلواما کې د دې برید ذمهواري منلې. هندي چارواکو ویلي دا حمله هغه مهال شوې چې د ملیشیا سرتیرو قافله پر لویه لار روانه وه. د دوی په خبره ځانمرګي بریدګر له چون موادو ډک گاډې د سرتیرو له قافلې سره وجنګاوه. دا په تیرو دوو لسیزو کې په سیمه کې له خونړیو بریدونو څخه یو بلل کیږي. تر حملې وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپله خاوره د هاغو ترهګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې حملې کوي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر ټویټر په بیان کې د برید غندنه کړې او لیکلي دي چې د سرتیرو دا قرباني به ضایع کېدو ته نه پرېږدي. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي دې پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. بیان زیاتوي چې په کشمیر کې برید له هند سره د ترهګرۍ ضد همکارۍ پراخولو لپاره د امریکا هوډ پیاوړی کوي. هند له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې په کشمیر کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي د خپلواکۍ د حق لپاره د کشمیریانو د ډیپلوماټیک ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر ځانمرګي برید سخته اندېښنه ښودلې ده. بېګانه وخته د وزارت په بیان کې راغلي اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د هغې حملې د تړاو تور ردوي. په کشمیر کې تازه برید ښایي د نوي دلی او اسلام آباد ترمنځ ستونزې ژورې کړي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی طاهر خان وایي د حملې ذمهواري جیش محمد ډلې منلې چې تر هغې وروسته ښایي پر پاکستان فشار زیات شي.
د دې مسؤلیت ذمهواري چا واخیسته په ویډیو کې چې کوم حمله کوونکی دی دا غته خبرې راغلې، نو هغه د جیش محمد لخوا دغه ویډیو خپره شوه او هندوستان او امریکا د جیش محمد خبره په ماضی کې هم کړې ده. نو دغه هیڅ شک نشته، بلکې د دې پیښې وروسته چې کوم بیانونه راغلي دي د هندوستان چې کوم د کورنو چارو وزیر دی راجناث سنگ د جیش محمد خبره کړې ده، نو په پاکستان باندې خو به دباو نور هم زیاتېږي.
پاکستان او هند
د پامیر ساحل راپور مو اوریدو، خو بخنه غواړو چې د تخنیکی ستونزې له وجې په منځ کې پرې شو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د پروری په شپاړسمه یعنی سبا پاکستان ته ځي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو ویلي چې نوموړی به د دې سفر په مهال په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانو جوړولو په ګډون د پانګونې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. بلوچستان له ایران سره په پوله پروت دی او ریاض او تهران له کلونو راهسې په سیمه کې د یو بل سیالان بلل کیږي. نو په هغه صوبه کې د سعودي عرب پانګونه او موجودګي به د پاکستان او سیمې په ستراتیژیکو حالاتو څخه اغیز ولري. شنون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه لري چې پامیر ساحل مو ورڅخه خبروي.
ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر شپاړسمه پر دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونه وایي سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي چې پکې په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړول هم شامل دي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري پر دولسمه ویلي ول چې محمد بن سلمان به په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا لس عرب لرو پانګونه کوي. له دې علاوه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د اقتصادي ستونزو د کمولو په مخه سعودي عرب د هغه هیواد په دولتي بانک کې هم عربونه روپۍ ږدي. په پاکستان کې شونونکي د محمد بن سلمان سفر او په بلوچستان کې پانګونې ته په بیلابیلو نظرونو ګوري. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشرې شایسته تبسم مشال راډیو ته وویل بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او په ګوادر کې د سعودي عرب دومره لویه پانګونه ښایي د تهران او اسلام آباد پر اړیکو منفی اغیز وکړي.
سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے.
دا وای تر ټولو مهمه خبره ده چې پاکستان باید دا فیصله وکړي چې ګټه یې څه دي. د مثال په توګه آیا دا د پاکستان په ګټه دي چې د منځنی ختیځ د سیالیو برخه شي؟ زما په نظر پاکستان له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن ساتلو ته اړتیا لري. نو وسته سخاري چې په ډیره چټکۍ په ځانګړي ډول په ګوادر کې د سعودي عرب له پانګونې سره به پاکستان ځان له ایران بیگانه کړي. نو زما په فکر پاکستان ته پکار دي چې د پالیسۍ ته بیا
ریوائز کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے.
خود کراچی په انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کې د ټولنیزو علومو د څانګې مشره هماناز بقایی وای پاکستان له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ دی او په دې وخت کې ورسره سعودي عرب مرستو ته تیار شوی. دا وای موږ له تهران سره هم اړیکې پالو او له ریاض سره هم. اصلا پاکستان دا مهال له سخت اقتصادي چیلنج سره مخامخ دی. دا اقتصاد باید بیا پر پښو ودرېږي ځکه چې د اقتصاد سمول د پاکستان له بقا سره تړلی دی. نو ریاض د پاکستان لپاره خورا مهم دی ځکه چې سعودي عرب هغه څه کوي چې اوس مهال پاکستان ته سخته اړتیا ده. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او د لندن د ختیځو او افریقایي مطالعاتو په پوهنتون کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه دا مني چې پاکستان لویو پانګونو ته اړتیا لري او دا چې چین هم غواړي چې نور هیوادونه او نړیوالې کاروباري ادارې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې پانګونه وکړي. خو وایي په بلوچستان کې د سعودي عرب یا متحده عرب اماراتو پانګونه ښایي اسلام آباد او بیجنګ دواړو ته مشکل جوړ کړي.
سعودي عرب او امریکا شاید ملکه یوئی چاہ رہے ہیں پاکستان میں
انویسٹمنٹ کی جائے. دا وای دا سخاری لکا امریکا سعودی عرب او متحدہ عرب امارات غواړي چې په پاکستان او په ځنګړي رول په بلوچستان کې چې له ایران سره پوله لري پانګونه وکړي او له هغه ځایه پر اتلونکو کې پر ایران فشار زیات کړي. نو که له دې زاویې ورته وګورو نو دا سرمایه چې پاکستان ته راځي د پاکستان لپاره ښه نه ده او ظاهره ده چې چین ته به هم ستونزې جوړې کړي،
مسائل کھڑے
کرے گی. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د سعودی عرب د پانګونې په نتیجه کې له ایران سره د لوقاتو سړیدو اندېښنې بې ځایه بولی. امام وای په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه د سیمې د هیڅ هیواد ضد اقدام نه دی. د پاکستان حکومت وای د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سفر لپاره اقدامات کړی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د باجوړ په خار بازار کې پرون غنو خلکو په سند کې د مزدورانو وجنې زده احتجاج وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې د چهارشنبه په ورځ په نوډیرو کې د دریو مزدورانو په وجنې کې ککړ کسان ونیسي. د مزدورانو مړی پرون باجوړ ته رسول شوی وو او جنازه یې نن ادا کړې شو. د سند صوبایي وزیر ناصر حسین شاه هم پرون باجوړ ته ورغلی وو. مشال رډیو ته ویل چې په پیخه کې ککړ څلور مشکوک کسان یې نیولي. سیاستوالان وایي په سند کې د باجوړو مزدورانو وجنه د پښتنو او سندیانو ترمنځ د شخړې پیدا کولو هڅه ده. تفصیل په دې راپور کې. د سند صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه وایي د چهارشنبه په ورځ د لړکانی په نوډیرو کې د درې باجوړي مزدورانو وجنه د هغې عناصرو کار دی چې د سندیانو او پښتنو ترمنځ کرکه پیدا کول غواړي. ناصر حسین شاه پرون په باجوړ کې د وژل شوو کسانو کورونو ته ورغلی، لاسنیوی وکړه او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو ژمنه یې وکړه. ناصر حسین شاه له باجوړه مشال رډیو ته د ټلیفون په کرښه وویل
مشر بلاول د سند صوبې اعلی وزیر ته دا هدف ورکړی دی چې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سخت سزا ورکی. زمونږ ورولی به دوام لري. د سند په هر برخه کې چې څومره باجوړی او یا نور خلک وسیږي، کاروبار او یا مهنت مزدوري کوي، د ټولو حفاظت به موږ کوو.
په سند صوبه کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ په تیر وخت کې هم د تاوتریخوالی پیښې شوې دي. په 2008 او 2014 زیږیز کلونو کې د پوځي اپریشنونو له کبله چې کله قبایل کراچۍ ته کټه کېدل نو ځینې سندي ملتپالې په ضد سړکونو ته راووتل او هغوی یې د کراچۍ په ګډون په سند کې میشته کېدو ته نه پرېښودل. همداراز په دغې کلونو کې په حیدرآباد او ځینې نورو سیمو کې د پښتنو د لرګو او قالینو دوکانونه او نورو کاروبارونو ته اور ورته کړل شو. په نوډیرو کې باجوړي مزدوران په کراچۍ کې د رامنځته شوې هغې پیښې یو څو ورځې وروسته ووژل شو چې پکې سندی فعال ارشاد رانجانی ووژل شو. سندی لیکواله او خبریاله وینګس مینګی وایي د ارشاد رانجانی وجنه او په هغې د ملتپالو تر احتجاج وروسته په نوډیرو کې پښتنو د وژلو مقصد په ظاهره د پښتنو او سندیانو ترمنځ فاصله ډېرول دي. پیښې ته داسې رنګ ورکول کېږي چې دا تاثر ته ولاړ شي چې د رانجانی په بدل کې باجوړیان ووژل شو.
کسان په نوډیرو کې ووژل شو. دا د لاړکانی لرې پروت ښار او د پیپلز ګوند بیخي مرکز دی. پیپلز ګوند او د سند نور ګوندونه د پی ټی ایم یو قسم ملاتړ کوي. بل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په سندي ځوانانو کې په تیزی سره مشهور شوی ځکه چې د ورکو خلکو ستونزه د سندیانو هم ده. د پښتنو او سندیانو دردونه یو شان دي. ښایي په ځینو قوتونو د پښتنو او سندیانو دا نږدېوالی ښه نه لګېدو.
د باجوړ د مزدورانو د وجنې په ضد پرون د کراچۍ په ملیر کې سندي او پښتنو ځوانانو ګډه مظاهره وکړه. همدارس په ټولنیزو رسنیو هم پښتانه او سندیان د دوی ترمنځ د جبنی تاوتریخوالي د جوړولو ضد لیکنې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید هم دا وجنې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د جبنی جنگ جوړولو سازش ګڼي. سندی لیکواله وینګس وای د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاریخي رشته ده. په سندیانو کې هم ډیر پښتانه دي چې دوی یې سندي پټانان ګڼي. دغه خلک د سند پر شکارپور د افغانستان د واکمنۍ په مهال هلته میشت شوي دي. همداراز زیاتره مذهبي سندیان د جماعت علما اسلام فیر ډلې غړي دي چې مشري یې یو پښتون مولانا فضل الرحمن کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون مازیګر په بلوچستان اسمبلی کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکخ ارمان لوڼی د مبینه وجنې په اړه بحث وشو. د اسمبلی غړو غوښتنه کوله چې د ارمان لوڼی د وجنې په اړه د پلټنه وشي او مقدمه دې درشي. نور تفصیل کوټې د مشال رډیو خبریال راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیری په خپله وینا کې وویل چې د ارمان لوڼی وژنه په داسې وخت کې سوې ده کله چې ارمان لوڼی د ډېر غربت وروسته په ډېر محنت سره د یو ښه ژوند په لور قدم ایښی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړی نصر لازیری وایي په لورلای کې د پروفیسر او یو پښتون قتل سوی دی، خو د دوو اونۍ د تېرېدو وروسته لا هم د حکومت له لورې د هغه د وژنې مقدمه پولیسو نه ده درج کړې. په کار دی چې حکومت سمدلاسه د ارمان لوڼی د قتل مقدمه لیک کړي او د هغه د کورنۍ سره همدردي او خواخوږي ښکاره کړي. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر اڅکزي وویل چې د ارمان لوڼی د وژنې چې څومره غندنه وسي هغه کمه ده. په کار دی چې حکومت د ارمان لوڼی د پیښې په اړه یو عدالتي کمیشن جوړ کړي چې هغه د پیښې اصل حقایق د ولس و مخې ته راښکاره کړي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي وایي چې صوبایي حکومت دې سمدلاسه د دغه پیښې په اړه یو عدالتي کمیشن وټاکي چې دغه ډول په خلکو کې د پیښې په اړه ګنګوسې ختم او اصل حقیقت به د ولس و مخته راسي. اصغر اڅکزي زیاته کړه که په پیښه کې څوک تورن مندل کیږي په کار دی چې هغه په سزا محکوم کړل سي، ځکه که څوک په جرم کې تورن وي نو بیا په کار نه دی چې ریاست هغه ته تحفظ ورکړي، بلکې د قانون مخته دی ودروي. د لورلای پر پیشمند بلوچستان د بخوري صوبایي وزیر نور محمد دوبړ هم خواشنی څرګنده کړه او وی ویل چې ځینې خلک پر دغه پیښه باندې خپل سیاست ته دوام ورکول غواړي، کوم چې یو غلط عمل دی. نوموړي د پیښې په اړه د عدالتی کمیشن د جوړولو ملاتړ وکړي. د بلوچستان صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي چې ارمان لوڼی زما د الکې سنجاوي اوسېدونکی و او د ډېر غریب خاندان سره تعلق درلود او د کورنۍ په غم کې حکومت پوره ورګډ دی. د دې پیښې حکومت لا لمخه نوټس اخیستی دی او په کار دی چې د میډیکل رپورټ تر راتلو انتظار یې وسي او د پیښې د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ سي.
اوریدونکو دا یادونه باید وکړو چې ارمان لوڼی د فروری په دویمه په لورلای کې په مبینه توګه وژل شوی و. د ارمان لوڼی کورنۍ د هغه د وژنې تور په پولیسو لګی، خو پولیس بیا دا تورونه ردوي او وایي چې هغه د زړه د حرکت د ودرېدو له امله مړ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
افغان طالبانو ویلی د پروری په 13مه په پاکستان کې امریکایي پلاوی سره ګوري او همدارس د وزیر اعظم عمران خان سره هم ملاقات وکړي. دا به لومړی ځل وي چې طالبان به په پاکستان کې امریکایي پلاوی سره خبرې وکړي. په پاکستان کې کیدونکې دا خبرې به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز ولري؟ دا پوښتنه په دې راپور کې ځواب و. د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د تیر وو میاشتو راهیسې د خبرو اترو د لړۍ زیاتره پړاوونه په قطر کې شوي دي. د چهارشنبه په ورځ طالبانو په خبره کړې اعلامیه کې ویل د پاکستان په رسمي بلنه په هغه هیواد کې له امریکایي پلاوی سره ګوري او هم به له وزیر اعظم عمران خان سره د دوی مذاکراتي ټیم ملاقات وکړي. شنونکي رحیم الله یوسفزی وایي امریکا او افغان حکومت فکر کوي چې پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري او پاکستان هم دعوه کوي چې د سولې مذاکراتو په پیلولو کې هغوی رول ترسره کړي.
شیان همدا غواړي چې دا پاکستان پکې زیات طالبانو سره په خبرو کې یو کردار ادا کړي، ځکه چې دا تش مذاکرات کول نه دي بلکې ذمہ داری اخیستل دي امریکایان به دا غواړي چې پاکستان دا ذمهواري په خپل سر واخلي او دا مذاکرات وشي او دا مخکې لاړ شي او دې پروژه باندې پرېکړه وشي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي د پاکستان د خبرو مثبت اغېز به د قطر په خبرو پریوزي او ښایي پاکستان طالبان افغان حکومت سره خبرو او اوربند کولو ته مجبور کړي. د چارو یو بل پو سمی یوسفزی وایي په اسلام آباد کې خبرې نه یوازې پاکستان او امریکا غوښتلې بلکې سعودي عرب او متحد عرب امارات هم غواړي چې د مذاکراتو مرکز له قطر څخه پاکستان او یا بل هیواد ته وباسي.
افغانستان صلح اوس یو نړیوال تجارت دی. قطر خپل کوشش کوي، روسیه خپل کوشش کوي، پاکستان هم ډېر رغنده رول ترسره کوي. زما په شان دا په افغانستان کې یو ډېر منفي اثرات ولري، هم په خلکو باندې هم په افغان حکومت باندې.
سمی یوسف زیوی د سراج حقانی او د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمود عمر خون د زوی مولا یعقوب ترڅنګ پاکستان میشتي طالبان هم پاکستان کې له امریکا سره د خبرو کولو په حق کې دي. په وروستیو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د خبرو پړاوونه وروسته له هغې زیات شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان د لیوی ځواک سرتیرو یا خاصدارو د تنخواګانو د بندش په ضد احتجاج کړی دی. خاصدارو ګواښ کړی چې که تنخواګانې ورنکړل شي نو خپلو ماشومانو ته به د احتجاج په توګه د ګوزن څاڅکي نه ورکوي. بل لور ته په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازی علي وزیر وای د خاصدارو د تنخواګانو خبرې له صفران وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان په ستر پند غولی وانک شه نن گئیز د خاصدار فورس په سلګونو سرتیر یو په وی احتجاجی جرګه کې پریکړه وکړه چې کا سرکار د دوی بند تنخواګان زر کې ور نه کړي بیا به نه خالی دوی په غټ احتجاج لاس پوره کی بلکې خپلو بچانو ته به د ګوزن رنځ نه د ژغورنې ساس کې ها نه ورت شي. د دغې فورس یو چارواکی صوبیدار رسول جان ویایي صوبیدار عباس زیاتوی چې د تنخواګانو د بندش په وجه قرضې را باندې پنډ دکاندارا نور قرضې نه راکوي نغاریمو ساړه د گئیز بیګا مړۍ ته ځورېږو. د خاصدارو د دغی حال نامه چې د سیمنا د قومي اسمبلی استازی علي وزیر خبر کا هغوی سوویل واروی زنې
وفد ہاں سفران سکسی سره ملاو شولی نو سفران سکسی کو نے آرڈر وکڑا چیتا میرا بنی وکا خسادور تنخید دیت تیم نبان دی یہ آرڈر وکڑا دے یور اکتوبر پر آو بیادی جسمبر پر آو کام چیتا سکس من چکی میں دی تنخید بان دی دا ہو ویس کی جی جدک چی آرڈر وکا آگا فاتح چکتی ہے تو آگا زائن تر ہو گئی خوبیس چی نیش کی میں مختار اپتے کی آگا ویائی چی نیش تر دے فائنانس مسئلہ دے نیش تر آری پی نشتا نو دے 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 چی سمرا یائی دے دے تنخید دے دشی نئی کاری مدائی کڑائی ہو تو دے دے دا یائی چی اصل مسئلہ چکی میں دے دا دے
علی وزیر خاصدار تا دا باور هم ورکا چه دوی دی زوری جینا مشکلات شتا خود دوی جغبا میجا بیا بیا علا چرواکیو تا رسوو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیر اسماعیل خان.
په راپور کې مو اوریدل چې خاصدارو د تنخواګانو د نه میلاوېدو په ضد احتجاج کړی او دړکۍ ورکړې ده چې که تنخواګانې ورته ورنکړل شي نو خپلو ماشومانو ته به پولیو څاڅکي ورکول بند کړي. خو هلته په هنګو کې د پولیو یو نوی کیس رپورټ شوی دی. په دې سیمه کې دا دوه کاله وروسته دا کیس مخې ته راغلی دی. دغلته د پولیو د وایرس د دریو میاشتو یوه ماشومه جنۍ متاثره شوې ده. چارواکي وایي چې خلک باید خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. تفصیل د طارق ورغزی په راپور کې ورو.
د ضلع هنګو د صحت محکمې مشر ډاکټر سمین وای د ټل په دالن سیمه کې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. ډاکټر سمین زیاتوي چې په سیمه کې د پولیو تصدیق د فاطمه په نامه د دریو میاشتو په یوې ماشومې کې شوی دی.
لایمل دا چې دا کمپین به بار بار کېږي او کمیونټي ریکوست ده چې خپل ماشومان چې کوم دي ټیمونو سره تعاونو
په ضلع هنګو کې له 2.5 کالو پاس د پولیو دا کیس رپورټ شوی دی. تر دغې مخکې په 2018 کال کې هلته د پولیو مرض لومبنی کیس مخې ته راغلی و چې تعلق یې له انکاري کورنیو څخه و او اوس هغه د تل لپاره معیوبه شوی دی. معلوماتو تر مخه په لاهور کې هم د پولیو مرض تازه کیس مخې ته راغلی دی. په 2019 کال کې له باجوړه، بنو، لاهور او هنګو څخه د پولیو یو یو کیس رپورټ شوی دی. طارق ورغزه، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اوریدونکو د خبرونه نیمایي ته رسیدلی او په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې کېدونکې دي. بوریوال کاکړ سټوډیو کې را سره ناستې د خبرونو لنډیز دی ورو.
هند او امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې پر خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر دې برید اندېښنه ښودلې ده، خو وایي چې اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د دې برید د تړاو تور ردوي. دا له هغه وروسته ده چې د فروری پر 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې 40 هندي سرتیري ووژل شو. ټاکل شوی ده چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سبا په دورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دورې لپاره په اسلام آباد او راولپنډي کې امنیتي ګامونه اخیستل شوی دي. د باجوړ ولس د سین صوبې له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د باجوړ د درو مزدورانو وژونکي ونیسي او سزا ورکړي. د سین صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه پرون باجوړ ته د وجلسو کسانو کورنیو ته د لاسنیوي لپاره ورغلی وو او باور یې ورکړی چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. دا مزدوران د فروری پر 14 د لاړکاني په نوډیرو کې وسلوال وژلي وو. د ناټو مشر یانس سټولټنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د افغان حکومت د ګډون ملاتړ کوي، خو د پوینا د بهیر مالکیت باید د افغانانو وي. نوموړي دا خبره د فروری پر 14 د بلجیم په برسلز کې د ناټو د دفاعي وزیرانو تر غونډه وروسته کړې ده. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه داوی پاروونکې ار بللې دي او رد کړې دي چې ګواکې امریکا او د هغوی سیمه ییز ملګري د ایران پر انقلاب ساتونکي ځواکونو د ځانمرګي برید ذمہوار دي. دا لغ وروسته ده چې د فروری پر 14 د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې د انقلاب ساتونکي ځواک پر بس په ځانمرګي برید کې اوشت سرتیر ووژل شو. جیشولا دلیا ذمہوار مانی.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې بوریوال کاکړ وړاندې کوله. اوس هم ستاسو پام د نوي اونیزې خبرونې قبایلی سیمې د بدلون په لور تر راګرځوم. په دې خبرونه کې په پښتونخوا کې د فاټا د ورګډېدو وروسته بدلونونو ته کتنه شوې ده. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې په زمشو قبایلی سیمو کې قانوني خلا ته کتنه شوې. د خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور د مشال رادیو په نوې اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون ختم کړل سو. دا چې د اف سی آر ختمېدو او د فاټا د آئینی حیثیت تر بدلېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې څه بدلونونه سوي یا روان دي. قبایلی سیمې د بدلون پر لور خپرونه پر همدې موضوع راڅرخي. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې به په قبایلی سیمو کې د رایج قانون او د دې د تاریخ په اړه معلومات درکړو. دا پاکستان پر قبایلی سیمو یا پخوانی فاټا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه د سرحدي سیمو د جرایم قانون چې عامول سرته اف سی آر یا تور قانون ویلي، په رسمي توګه د 1901 کال د اپریل پر 24 نافذ شو. دا قانون د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه عملي کړ. انګریزان غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا هایلا سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټې خوندي سي. دا قانون چې پر فاټا آیت څه باندې یوه پیړۍ واکمني وکړه، نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد وو، بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې وو، ځکه دلته د اپیل، وکیل او دلیل حق له منځه تللی او هر څه د یک یوه حکومتي چارواکي په خوښه تلل چې پولیټیکل ایجنټ ورته ویل کېدی. خو کله چې د 2013 کال د مې پر 13مه نیټه د پاکستان په آئین کې 25م بدلون وسو، نو د آئین 240مه دفعه لمنځه ولاړه او اف سی آر قانون ختم شو. د پاکستان د آئین په 240مه دفعه کې لیکل سیول چې هیڅ یو قانون یا بل پر قبایلی سیمو نسی عملی کېدای او یوازې ولسمشر یا صدر کولای سي چې په قبایلی سیمو کې بدلون ته لار هوار کړي. پر 13مه د پاکستان د ها وخت ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم گورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ او دا سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه اورګډی کړل سوی. خو د 2013 کال په اکتوبر کې پېښور های کورټ فاټا انټریم گورننس ریګولیشن یا آی جی آر د پاکستان له آئین سره په ټکر کې وباله او دا یې کلدم وګرځوي. تر هغه وروسته د 2019 کال په جنوري کې د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ پریکړه پر ځای وساتله. د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په شپږو میاشتو کې دننه دي قانوني خلا ډکه کړي او په زمسو قبایلي ضلعو کې دي د آئین عملداري راولي. د خیبر پښتونخوا د پبلیک سرویس کمیشن افسرانو اتحادیې د سپریم کورټ د دې پریکړې او په قبایلي ضلعو کې د قانوني خلا په اړه صوبایي وزیر اعلی محمود خان ته یو لیک لیږلی و. په دې اړه د دې اتحادیې مشر فهد اکرام قاضي وایي
سپریم کورٹ هغه آرڈر چې دی هغه ډېر ابهام شکار دی. هغه داسې وایي چې آی جی آر چې کوم دی هغه معطل شه شپږ میاشتو کې دننه بل قانون سازی وکړي چې دا خلک به شپږ میاشتې کوي. مطلب زه خو یو علاقه یو ورځ هم بغیر عدالتي نظام نشم ساتلی. موږ ورته دا ویلي دي چې ړوندې ډیولپمنټ کوي تاسو کې ترقی ورکوي دې علاقې له چې یو ریلیټیولی دا ډیولپ شي هغې نه پس سروس ډیلیوري ډېره ښه شي. فی الحال یو لیوی ایکټ جوړ کړی او چې کوم هغه دی کرنټ لیوی د موږ سره اغی ته تاسو پولیسینګ پاور حواله کې اغی ته څه د کریمینل جسټس سیستم چې کوم دی مطلب عدالتي یا پولیس نظام ته دین اغی کوم رسوم دی نه وي. دلته که زه په اف آر پی کور کې ما افریقي ریواج د اغی د خپل مسائل ډیسپیوټ چې کوم ریزولف کولو طریقې کار دی هغه بدل دی.
د پاکستان په آئین کې تر 15م آئینی ترمیم وروسته د فاټا او ایجنسی لکه باجوړ، ممند، خیبر او رگزی، کورمه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په خیبر پښتونخوا اورګډی کړل سوی. بلخوا په اف آر کې شپږ سرحدي قبایلي سیمې لکه اف آر پېښور، اف آر کوهاټ، اف آر بنو، اف آر ډیر اسماعیل خان، اف آر لکی مروت او اف آر ټانک هم په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا صوبه اورګډی کړل سوی. دا چې تر اوسه د پاکستان آئین دغو زمسو ضلعو ته نه دی غځول سوی او بلخوا اف سی آر او آی جی آر هم ختم کړل سول، نو دلته بیا کوم قانون چلیږي؟ د دغو سیمو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري جنګریز خان مومند ځواب راکوي.
پاٹا کی یو قسم قانون چکم دے اغا التا نہ دے اشترے لکہ مطلب اغا جرگہ سسٹم ہم ختم دے، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہم ختم دے، ایف سی آر ہم ختم دے، کم نظام جرگی یا کم ایمرجنسی بچرالو مشران میں پائے گی کہ اغا سسٹم کو آلریڈی ایف سی آر کے بغا ہوا ختم شوے دے التا عدلیہ نشتے لے کی اس قسم سسٹم نشتے دے دن وقت کی دا کم حالت چپ پاٹا کی دے او دا ته په پېښور کې یا په مدرا کې چې اسده کې کې نزل کې به یو داسې خلار پوتل شي چې الته به خلک بغاوت کوي ځکه چې آئینی او التزامي او عدلي پوزیشن چې نه یو ځای کې اول کې دنیا یو قانون یا یو نظام یا د ملک یا د ریاست یا د یو سیتی قانون په التکنین او التکو بخامخه بغاوت را پوتل کې یو لاین اټر سچویشن به بل الحمدلله په پاټا کې موږ شرقي سره روانه.
په خیبر پښتونخوا کې د فاټا تر زم کېدو وړاندې یو شمیر کسان د انضمام په حق کې ول، خو یو شمیر نورو یې بیا مخالفت کوي. د انضمام په حق کې کسانو دریز دا و چې لیوي خوا به له دوی څخه د انګریز د وخت تور قانون یا اف سی آر پورته کړل سي، نو بل خوا به دوی په قامي بهیر کې ورګډ کړل سي او پرمختیايي چارې به ګړندۍ سي. خو د انضمام مخالفینو بیا فاټا ځان له یوه صوبه غوښتل. د انضمام یو مخالف مشر او پخوانی بیوروکریټ او سفیر ایاز خان اوسنی قانوني خلا ته په کتو خپل ناهیلي څه دا ډول څرګندوي
چې اول دوی
دومره خبره ته جوړه کړه چې زما مور شي ګوره په دا دنیا جنت ته بس هر څه سہولتونه به راشي. نو اوس جنت کو پرېږده په خپل ځای، پیسې پرېږده په خپل ځای، قانون هم نشته، زور قانون لري که نوې انټرم ریګولیشن راوسته آدې په خبر های کورټ په ډبل والو، نو نه زور قانون شته نه نوې قانون شته. په فاټا کې که چرته په ژوند کې فاټا بغیر بې قانونه چلی ده، آیا دا نن سبا ورځ ده؟ دوی که دومره تکړه وای نو همدغه قانون زه چې نور دنه نه جوړېږي، همدغه د پاکستان به د خیبر پختونخوا قانون دا واخله که دومره زورور یې، ځکه چې تا خو انضمام کړی دی، تا سره خو عذاب دا ده. یو سړي ته غوسه سړي ته خامخا ورځي چې دوی انتظام نه وکړی، سیستم ته لاس واچو چې څومره ناوي خلک چې کور ورانوي، نوی کور جوړوي، نو اول نقشه جوړه کړي، اول تیاری کړي وي، پیسې ایښې وي چې دا کور چړان چې زه به په دې دارنګه کور جوړو. دوی تسا فاټه ړنګه کړه، نور هېڅ نشته، نه پیسې شته، نه قانون شته.
د قانوني چارو یو شمېر پوهان په دې اند دي چې زمسوي قبایلي سیمې باید بې قانونه نه وای پاتې سوي، او د انضمام د پروسې پر مهال باید هلته داسې عدالتونه جوړ سوي وای چې د پاکستان تر آئین او قانون لاندې پرېکړه کولای. د قانوني چارو پوه کریم مسعود همداسې نظر لري.
په کار دا و چې د انضمام سره سره دوی هلته ټیمپرری وقتی تور باندې داسې عدالتونه جوړ کړي وای چې هغوی هغه مسالې هلته لیا د سیول کوډ لاندې، لیا د کریمینل پروسیجر کوډ لاندې حل کولای، یا فرض کیا دوی د ڈی آر سی خبره کوي. خو ڈی آر سی خو هغه جرګه ده چې کم د قبایلو زوړ رواج و، د هغې تحت دوی ته دومره لږ سپیس پکار و چې قبایلو ته یې ورکړی وای. اوس حکومت ته پنډه په پنډه فنډونه راغلي دي هلته، خو د بدقسمتۍ نه داسې حکومت هم د داسې بوکلاټ شکار دی چې هغه فنډونه دوی په غیر ضروري اشیاو باندې خرڅ کوي، لکه د فنډ اول حصه باندې دوی دا کوشش کوي چې موږ هلته سنټرل جیلونه جوړ کړو، او د فنډ دوهمه حصه باندې دوی دا کوشش کوي چې موږ هلته پولیس منظم کړو. حالانکه پکار دا وا چې دوی ته دا د فنډ فرسٹ پیکج چې کوم و کنه، په دې کې پکار وا چې دوی الټا جوډیشل نظام جوړ کړای وای، او د فنډ سیکنډ پیکج چې کوم و کنه، پکار وا چې دوی الټا ایجوکیشن ته او هیلث ته توجه ورکړی وای.
د قبایلی ولس غبرګون او سنس په کتو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د 2019 کال د فبروري پر 9 نیټه په قبایلی ضلع کې د اوو ضلع او سیشن عدالتونو جوړولو منځوري ورکړه. د نوموړي د دفتر لخوا په بیان کې ویل شوی چې د دې لپاره به 8 ضلع او سیشن ججان او د 14 اډیشنل ضلع او سیشن ججانو په ګډون پر 908 چوکیو باندې عمل ګمارل کیږي. دا چې د عدالتونو به کله کار پیلوي، د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی وایي چې په دې سیمو کې له ډېر مودې راهیسې د عدالتونو عمل ولاړ و چې ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. نو دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره په قبایلي ضلعو کې عدالتونه کار پیل کړي.
روزانہ بنیاد باندې جائزہ ہفتے کی اور بیا په غټه سطح باندې د اپیکس کمیټي چې دا هغوی فیصله کوي چې څه داسې نیمګړتیا ګانی هغه اوس دا چې پولیس نظام هم ایکسټینډ شو، عدالتي نظام هم ایکسټینډ شو تقریبا، او ان شاء الله تعالی چې هلته کوم زمونږ لیبیز دی، خاصدار دی، هغوی لپاره هم یو ایکټ جوړیږي، او هغوی تقریبا آفتر ټایم میلاو دی هغوی کې دغه هفته کې هغوی دغه ایکټ به جوړ شي، د لیبیز ایکټ اف خاصدار ایکټ دی به د پولیسنګ کار دی، مطلب چې کل تک څه هم داسې غیر قانوني کار کیږي یا داسې جرم کیږي، نو هغه جرم د پاره چې دی هلته هغوی به ایف آئی آر هم درج کولی شي، هغوی سره د پولیس ټول اختلاط دی. نو ورسره چې دی نو عدلیه هم ایکسټینشن روان دی چې هلته خلک عدالتونو ته ځي، خپلې مسلې وړي، خپلې مسلې حل کوي. نو ان شاء الله تعالی رو 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 اوس د فاټا د انضمام چې کوم خبرې کېدې د هغې کوم ثمرات دي هغه خلکو ته رسېدل شوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال د سپتمبر پر شپږمه نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چاري ګړدې کول لپاره یو کاري ډله هم وګمارله ترڅو اصلاحاتي عمل په 50 کلونو کې سرته ورسوي. خو یو شمیر ناقدین د دې کاري ډلې پر کارکردګي هم نیوکه کوي. اونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی ضلعو کې د تعلیم څانګې ته کتنه کوو. دا خبرونه تاسو د راډیو تر څنګ د مشال راډیو پر ویب پاڼې او ټولنیزو شبکو هم اورېدلی شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخشه کوم. خوشحاله ژوند ولرئ.
ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون په لور مواورده. اوس هم درته بل ونیز خبرونه پام کوه در خبرو. دا خبرونه ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړه کړې ده.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. دا رادیو کمال دے او دا بل سرنا چی چی تاست مخاطب دے گورگین جمال دے چی پہ او زمانہ کی خوش خوشالا با کمالا با جمالا او بیا دا وقت لتو او چا پیڑو مرچک اترے نا جوڑ کرلو او دا سی مرچک اترے نا جوڑ کرلو چی نتریخ دے نخوک نتریو دے نتروش بس یو شی دی کشمشه دی لکه نه لري جرګی دی. څوک یې ژوندی خرڅوي څوک یې مړی خرڅوي او د مزې خبره دا ده چې دی خرڅېږي نه سر خلاصوي او نه پخې نه دماغ خلاصوي نه سپګمي. څوک یې په ریال خرڅوي څوک په ډالر څوک یې په روپۍ اخلي او څوک په درهم څوک یې په کرایه ورکوي او څوک یې په ګروي کېږدي. څوک یې مفت سجي کوي او څوک سپیشل بریاني ترېنه جوړوي. او د مزی خبره دا ده چې ګل لالا هیڅ انکار نه کوي هر دم تیار او هر وخت ویښکار. ځکه نو د هر چا په کار دی او د هر چا یار دی. نو ګرانو د بوټونو او ګوټونو سره خرڅو بې خبرو لره او برو اورېدونکو دعا دا کومه چې الله درباندې پیښ که د مفتو دسترخوان ریالونه ډالران بې وقوفه ګراکان په سیلابي مانده کې کمبلي تلتکان د غلا موټران رشوت خور افسران سرکړي چرګان خکاری عربیان ډالری یورپیان شاو مخته موټران خراباتی ټیکداران او د جی جی او بلی بلی او اوکی اوکی چمچگان او کنه په پخوا زمانو کې به سجره کتل کېده د پلار نیکه او خاندان. نن سبا چمچې ګاډي او ډک بټوه کتل کېږي نوټونه کتل کېږي نه تور کتل کېږي نه چیره کتل کېږي. په خوا بې ویل چې د سپین مخ په نیمایي تور پیکی آباد وهي او بیا چې بې وویل های های راواډوه چڼې راوړي مې ګلونه اوس وایي چڼې پرېږده مڼه دا راته ووایه چې راوړي دي نوټونه. او که نه د سپین مخ په نیمایي تور پیکی دې بالکل باد نه وهي ګنجه دې وي موټه دې وي خو بس د نوټونو بستره دیوی. نو گرانو او د نوټونو شوکیانو ملګرو نور خو نور د ملک ناپرسان وزیر اعظم او د امریکې د صدر هم جنگ په پیسو دی. دا وای کمی دی هغه وای ډیرې دی دا وای مزدوري می کړی ده هغه وای کامچوري دی کړی ده. ځکه نو نن موږ سټوډیو ته د ملک ناپرسان وزیر بې خزانه را غوښتی دی. دا جګړه په څه ده ولې ده راشه چې ورشو د توتکۍ ګرمو ګرمو او تودو تودو سوالونه ده او د ده وزوړن برهتونو ته
وزیر خزانه وی بخنه غوارم وزیر بی خزانه سیبه ستاری مشی
چه؟ سدیول وزیر بی خزانه؟ چه مطلب؟
ستا دا جرت چې وزیر خزانه ته وزیر بے خزانه وای ولی
اوهو بیا یوټن خو ستا وزیر اعظم هر ځای ولاړ وي تقریر کوي وزیر اطلاعات دې هر ځای ګیله منوي چې زاړه حکومت خزانه خالی کړې ده جاړو یې پکی والی دی چې د وزیر خزانه سره خزانه نه وي نو خوشو وزیر بے خزانه
ما وی چې زه وزیر خزانه شم نو پر خزانه به داسې پروت یم لکه تور خامار
وای وای دا سړی څه وایي تور خامار ولی
اوهو بی وقفی اوریدلی دی ندی چی پر هر خزانه یو تور خامار پروت وی ده خزانه حفاظت کوی چی سوکی لوټ نکی غلای نکی
تی پریگ دا مارا اغا ایساک مار خو پا خزانه بانی داسی پروتو لکه خامار بیا هم خزانه لوټ شوا
های های مرا اخلا دا اغا خامار نوم دوم را ظلم یار غلم چی سوک لوتوینو در اکشه کی رایا و در سگریت بیڑه خرچه ور پریگ دی در ظالم خو پا تجاری که در پان و در نسوار و خرچه لام نده پریخی
یو یو تاسو کل پریشانه وی پریشانه خو اغا دستاسو للاس طول ملک ده
بیو کفی دستا چاچا ایران خان چی ده یو کروڑ کورونو اعلان کرده ده لس عرب ونی لگوی یو کروڑ خلگو تا بنو کره ورکوی نو دا بستا نیا ورکوی
اوهو ستاسو دا پاره دا کما گران خبره دا گاڑه را تن که بیر تب خیمانه شه اسی هم تاسو اعلان خو کرده ده چی یو تن خو زامون خاندانی اخلاقی او سیاسی حق ده
یار تو تا گو چه تا وای ما نن سبا دیوالو نم غوگونه لری زمون طول پاته والا دا ده یو تن ندیر سخت پریشانه یو بلکه اوس خو بالته والا هم پریشانه دی
یو یو دا پاته والا خو سعی دا دا بالته والا بیا سوک دی
ولی منه اگه دا نور پاته یو نشه تشریف راوڑه دی سوک دا لوتو سر راگلی دی و سوک دا بالتو سر راگلی دی آغوی بی خیلی را پریشانه دی کنه
آغوی بیا ولی پریشانه دی دا لوتی خو مدام نو پریشانه کوی
یاره کمال کوی پا کروڑونو روپه خرسی کلی دی دا سد پاره چی زوبا عربونو روپه بگتو اگه چی دل تراغلل کمتان صاحب پا چندو ولگول سوک پا یوگندا کی چنده کوی چا پا وستندیز کی سادر غوڑا ولی ده سوک پا لندن کی خوارو زار ده
نو اوس با داستاسو خزانه سنگر دکیگی
دل جلانه کی بات کرتی ہو تم خزانه کی بات کرتی ہو دهنگی خزانه چه آخیری دلس و نوٹ پا کی پروتو او آغم نیم منگک خودلیو باقی خوی ساکمار داسی سا تلی والا کوگی فکر چه ده آلو چولی پلیت و ستی
ها رختیا در پکی را پوری در آیات کرد تاسو خویل چه مونگ با فکر نکو پورو نبنا اخلو کشکول بنا گرزو مرا کشکول خو پریک ده ای تاسو خو گونه او جولو نراخستی دی
های های تو تا کوچی دا جوالونا و بوجه وا نخلو نو دا ملک ناپرسان دا دی دوویشت کروڑ آبادی دا خیط جوالونا بسنگ دا کی
اوه مونگ تا دلتا دا خلگو دا فریاد دا اوریدولو دا پار را گوخته او تا خپل فریاد را تا شروع کرلو
خلگا خلگ مونگ جوندی دا خلگو دا پاریو کنا دی زڑو زڑو خلگو تا بایو نوی ملک ناپرسان ور جوڑو زما کاید خود لسو عرب و درختو خبره کرده زوایم چی شل عرب درختی بلگوم
شل عربا دا چیش درخت دی؟
مونگ دا غوارو چی دا ملک ارکس کاغذ نانوی که مردانا و که درمیانا لویو که کم دا هر یو خپل باغوی هر کس تر سلو سلو درختو لاندی ناس بی یو تازه اکسیجن خوری دا درختو یو لاین دا لوچه دویم دا شفتالو درایم دا زردالو سلورم دا توت و پینزم دا ناروش پا گم دا سیبو بس دای غواری اغا میوا موجوده وی
مگر سر شل عرب ونی بیخی دیری دی
مونگ دا غواړو چی دا ملک ناپرسان چرمخان دی که چغالان زمریان دی که پرانگان بلکی میگیان وی که خسمانان طول دا ونو یخ و سایو تا ناس وی او چی سه زرگ غواړی اغاو
ماشالله ماشالله چی نظر نشه
نظر کیگو خوب آغا وقت تو تکو چی ار کس تدو نوی نوی کورونا ورکو پا یوکی بدهیوی او یو به پا کرایه چڑاوی
چو وای مکاو مڑا بریکو نیسا
بریک ولی تو تکو دا هر کس سر بدری دری نو کریوی
اوهو مغزیمات دا بکل رازی
چه تاسو طول یو یو کروڑ روپی واچوی دا دیم پا چندکی
یو کروڑ چنده؟
هاو کنا تعلیم مفت، علاج مفت، جهاز مفت، ریل گاڑی مفت، بس مفت، روٹه مفت، بلکه دبل روٹه لا مفت
تا واخلا قسم چه تر اختیاوائه؟
تو خوبا مسخرم نپویگی منی
مسخری؟ چه مطلب؟
یوٹن، میستو تکو یوٹن زمون خو گزاره پا یوٹن ده مونگ پا یوٹن، اوٹران پا یوٹن او دی نلی دو؟ اوٹی را کرلو پا دواما بیا کنزل پا زمنی انتخاباتو کی یوٹن گتلی سیتانه برتران واخستلو
دستاسو زیرازم خو آقا ده او سم کورت پا تیاره کی زیرازی؟
یار دا خبر خودی سی ده زمونگ دا کپتان دا مفت سوارلی دیر خوخه ده اچ تا دا مفتو پجاز کی پیکنیک تا دا مفتو پجاز کی او اوز دا رکشه دا بچت پا خاطر کورت تا گورا تک پجاز کی
نه دا تاسو خویل چه دا خلگو دا پاره با هر چه ارزانه کی دا خو تاسو هر چه گران کرل
تو تکو منگوارو چه خلگ دا شیونو پا قدر پویشی
اوهو روٹه جامعه سکول علاج
داغه دا پاره هم مونگ او چیف کشمش سیب یو جوینت ایڈونچر شروع کهو لگیایو کنه او اغا دا چی عبادی با کمه کو
چه مطلب؟ عبادی خو اغا دا دمه خلاق دیره کمه دا غریبی کمه که؟
تا فکر مکوا تو تکو فکر مکوا اوز با غریبی نه غریبان کمه و انشالله هاو کنه چی غریبان کم شی مسلی با ختم شی دا پا رودون و ریڑه و قبضه با ختم شی رودون با غط غط شی دا فریادون و گله با ختم شی پا اسپتال که با کتون خلاص شی سوگ با پترو نوی پراته پا اسکولون که با دا داخلو مسله نوی هو وای غریبون کو هتاو سرمایه دارون کو بڑاو
دا دی نوڑان دی چه دا دی فولاد چودری سه بلدوزر زمونگ دکانونا و جونگری همرا بلدوز کی دو ستوڈیو ٹینشن تی گڑ بڑی شن تا چرت چه مستر بلدوزر ناس دی ددن تپوس کو چه دی غریبان و دکانونا ولی نڑی تاسو هم تپوس کولی شه او نمبر در سر دی 00 00 او شونه شونه شونه
وای 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 بلډوزر اعلی دستازو خانه خراب کی په وزیرستان کې مخپل کورونه را خراب کړلو په کراچۍ او لاهور کې مو د قبضې جونګړې او دکانونه را خراب کړلو اوس به مونږ چرته ځو
منې تاسو خو ټوله کډوال کوچی خلک یاست کډه والی په سر او دغه سندره وایست چې کډه به چرته ګرځوه ما د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو
لکه بلډوزر ده الله دې کل بیا در پریکړه ټایرونه دې پنچر شه زموږ یو دکان هغه چې راونړوي کور چې راونړوي
خشوی له مصیبت خلاص شوی بدبخته لاړ شه د غره په لمن کې یو جونګړه ودروه او بیا دا سندره پکې وایه چې راځه چې یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې آ بس بیا نه د بجلی غمی نه به د ګیس غمی دی هو پام کوه چې چاته ونه وایه چې دا مشوره ماته درکړې وه پام پام او پام
Dana, 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 dana